سلامونه ده سهار شپک بجه شویزه سفیو لاستانک زایم و دازادی را روی دغه پروگرام تخراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کوو. د هند بهرنیو چارو وزارتوی په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بیړنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبه په نوی ډیلی کې خبر توویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. ښاغلی باغچی د سفارت ادعا چې ګواکې هند یې د فعالیت د دوام سم ملاتړ نه کوي رد کړه او ویل د په باور دغه ادعاوې سمې نه دي. هغه دا هم وویل چې افغان سفیر له ډېرې مودې راهیسې حضور نه لري او په دې وروستیو کې یو زیات شمېر نورو ډیپلوماتانو هم دندې پرې ایښي دي. د فرانس پریس پوینا په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. هند چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پېژني تېر کال یې کابل ته یوه درې کسیز تخنیکي ټیم واسته او ویې ویل هغه به له افغانستان سره د هند پر بشري مرستو څارنه کوي. هند د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د 50,000 ټنه غنمو تر څنګ د طبي وسایلو په ګډون د څه باندې 200 ټنه بشري مرستې له افغانستان سره کړې دي. یوې څارونکې ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې بي پيلوټ الوتکو څو د خپل رساله هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دی اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویل دی چې د هومس په مرکزی ولایت کې په دی بریټ کې ملکی او نظامی کسان وژل شوی دي. دغه وزارت په وینا دا بریټ تروریستي ډلو د بي پيلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړي خو په مشخص ډول د کومې ډلې یا سازمان نوم نه دی اخیسته. تر اوسه کومې ډلې د دغه بریټ مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي په دې پیښه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. رویټرز د یو ائتلافي چارواکي په حواله چې د سوریې د حکومت ملاتړی دی راپور ورکړی چې په دې بریټ کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. خو د سوریې د روغتیا وزیر د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي د شپږو میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 80 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورونې چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوه خانه په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دغه مرګونی برید قصدي تراګریز برید بللی دی. زیلینسکي لیکلي د روسیې تراګری باید ودرول شي. روسي چارواکو تر اوسه د دې بریټ پارات نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پورته ټول انجونې زده کړو ته پرېښودل شي. اوچا دغه غوښتنه پرون په خپل ایکس پاڼه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پوسټ کې کړې او ویلي دي تعلیم د بشر اساسي حق دی او د یوې پرمختللي او سوکاله ټولنې بنسټ دی. اوچا ویلي د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې ښوونکو ته درناوی وړاندې کولو ترڅنګ یو ځل بیا د انجونو لپاره د منځنیو او له هغې پورته ښوونځیو او نورو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته انجونې له منځنیو او ثانوي او هم له پوهنتوني زده کړو بې برخې شوي دي. او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي. دغه لوبې د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ټیم لپاره ګلبدین نایب لوبډل مشري کوي. هغوی خپله وروستۍ لوبه چې د کوارټر فاینل یا یو اتم پړاو د سریلانکا په وړاندې وګټله او په نیمه پای لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ. افغانستان په آسیایي سیالیو کې تر دې دوه واره مخکې هم په کرکټ کې برخه اخیستې چې دواړه وارې د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د پروګرام د مطالبه معرفي ته مو بیا هم خراغ لاس وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې ته وینا کړې.
د دې ترڅنګ چې چین زموږ گاونډی دی او ډیرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد د چین څخه زیات.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو په غبرګون محمود خان اڅکزي ویلي
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي د غوډو مشر ریکارډ موږ هغه ته مهاجر کارډ ورکړی. دلته پولیس ته وکی مهاجر کارډ نو واخی چیرې کی دا پښتون سړی دی، د پښتون دی، دا پښتون سړی دی، د دې اردو نه دزدا.
افغانان وایي چې د پاکستانی پولیسو له لاسه په تنګ دي.
زهر غوانه چې بیا نن راس پاکستان کې دي ماجرین حالت ډیر خراب و. پاکستانی پولیسو د افغان ماجرینو کورونو ته د شپې خان نوتل وهلې کول.
په کندهار کې د سلورو تاریخي آبدو د ترمیم چارې پیل شوې.
پام کې درو چې د سلورو آبدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده، د احمدشاه بابا ګمبد ده او د احمدشاه بابا کور دی او دغه رقم احمدشاهي حوض دی په سپین بولدک.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوګاست راځو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای اوس د دې وخت رسیدلی چې د خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفادې دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي اتصال په مرکز بدل شي. ښاغلی متقی دغه سرګندونی په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناسته په وینا کې کړی دی. د هغه د خبرو یو برخه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې خبري کړې دي.
د دې ترڅنګ چې چین زموږ گاونډی دی او ډیرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد
لچین څخه ځاتی. هغه ویل حکومت چمتو دی چې د چین په توافق او همکارۍ د واخان پر کوریدور کار پیل شي. چین د 2021 کال په اگست کې وخت د طالبانو رسیدو راهیسې ورسره خي اړیکې پاللې او تیر میاشتې هم کابل تخپل نوې سفیر واسطه چې د طالبانو سرپرست حکومت رسمي او تود هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چین ته دا لومړنی سفر و. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو پر پراختیا، جغرافیوي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت بحث کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چیلنجونو پکې بحث کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورونې په تړاو د غبرګونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په غیواد کې لوانه سره د بد چلند په ترڅ کې دوه غوښتنه کړې. د پاکستان د کورونی چارو وزارت د سې شنبې پر ورځ اعلان کړی چې ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر پای د پاکستان له خاورې ووځي کنه دوی به په زور وباسي. نور حال په دغه ریپورت کې له نوري اسنوري ووري.
د پاکستان د حکومت د اقدام په وړاندې د غبرګونونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په هغه هیواد کې له افغانانو سره د بد چلند د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. هغه په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه کې ایښي ویلي، اکثره هیوادونه بهرنیو اتباعو ته چې ډېر کلونه یې په خاوره کې اوسېدلي تابعیت ورکوي، خو د ده په خبره پاکستان کې خبره بل ډول ده. دلته افغانان په یوې یا بلې پلمې ځورول کېږي.
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي دي د غوډو مشر ریکارډ موږ هغه ته مهاجر کارډ ورکړی. دلته پولیس ته وکی مهاجر کارډ نو واخی چیرې کی دا پښتون سړی دی، د کوچ دی، دا پښتون سړی دی، دا د دوی اردو نه ده.
د پاکستان د مقت حکومت د کورنیو چارو وزارت د سیشن بی پور از لې 1 میلیون ولک زیات افغانان ته چې په وینا په پاکستان کې اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداري ورکړ چې د روان نومبر میاشتې تر پایه له دې هیواد ووځي کنه په زور به وایستل شي. د پاکستان دغه اقدام په هغه هیواد کې ډیری افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې یو افغان کډوال تیر مخه مزادي لړ وته وویل چې پاکستانی پولیسو د افغانانو د زورولو لړۍ تیزه کړې ده.
ناله ډېر خراب و. پاکستانی پولیسو د افغان مهاجرینو کورونو ته د شپې لخوا ننوتل، وهل یې کول او حتی په ښځو او ماشومانو باندې رحم نه کوه، ټول یې تانې تبول. هغو ورته ویل چې صرف 3 ورځې وخت لرئ چې کورونه خالي کړئ.
په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ترانس سومالیا د فورم په څنډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. د وزارت پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې ښاغلي جیلانی په دې کتنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره د پاکستان پر ژمنې ټینګار وکړ. په دې اړه چې آیا دواړو وزیرانو د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې وکړې کنه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر جوړېدو پورې له خپل پاکستاني سیال سره د متقید کتنې او تسره شوو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له پاکستان نه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو د ورورګلویز او ښه ګاونډیتوب پر اساس چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نور بنسټونو هم غبرګونونه ښکاره کړي او د اسلام آباد دغه پریکړه ناسمه بللې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اروپا پارلمان پرون په افغانستان، چچنیا او مصر کې د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط باندې 3 پریکړه لیکونه تصویب کړل. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ارتباط باندې د اروپا د پارلمان غړیو اندېښنې وښودې او ویل چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو څخه سخت سرغړونې کړې دي. دوی په خپل پریکړه لیکونو کې د نړیوال ټولنې او اروپایي اتحاد څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي او همدارنګ ترڅنګ د افغانستان له مدني فعالانو او بشري حقوقو مدافعینو څخه ملاتړ ګراند اکړي. په دې اړه ما یو ریپورت جوړ کړی چې تر لاندې د مورسته به تاسو ته خبر کړم.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان خزو او جنو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دی او سمدستي باید لري شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره د ځانګړي مرستي او محافظت پروګرامونو تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندې کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسرویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغه محدودیتونو او راپور شویو تاریخوالیو پښتنه
وکړي.
باندې دوه کال کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه غالي په تیر بیا خزي ونجونی. سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د دیموکراسي، د قانون او واکمنۍ او یا بشري حقوقو یاد کړي. موږ د ایران د خزو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغان مېرمنو لپاره هم همغه د خزي ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د خزو په وړاندې د طالبانو پر زیاتیدونکو محدودیتونو سربېره چې لوی بیلګې له تعلیم او کار د هغوی منې کول دي، همدارس په ټوله کې د افغانانو د بیان ازادي، خوندیتوب او نورو بشري حقوقو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو به له شک چې د بشري حقوقو سخت سرغړونې کوي. پر خبري اعلانو خاني امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاته کړي. وهلي تکولې دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوي هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتوسو وهغو خزیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوی او په کې د سارایي وژنو په زور تریتم کولو، بندیانولو او غنو نور سرغړونو یادونه شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازي هلته نه و موجود. طالبانو له د اروپای پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړې وي چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه پکې شوې وي. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې لپاره ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اگست کې واکته ورسیدل. دوی د نړیوال فشار سره سره په پراخه کچه د خزو د کار او تعلیم مخنی ولی نړیوال ټولنې په تیر لویدیځو هیوادونو د همدغه محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستې او همکاري تر ډیره بندې کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
د کرکټ نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر زمکا د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
حالت د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 1 منټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو ورځې سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مڅور لس نړیوال سیالي کړي دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیل لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوه نړیوال جامونو کې افغانستان یوازې یو لوب ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې و.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالي کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیل من کړی.
له ازادي رادیو سره اوسه زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالي ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د چین د بهرنیو چارو وزیر د ترانس همالیا فورم د دریمې غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې لوي وادو وغوښتل چې یو د بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. د وانګي د څرګندونو اشاره ظاهران هند ته چې دواړه هیوادونه د پولې پر سر لانجه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د دې سیمې د هیوادونو ترمنځ همکاري پر زیاتوالي او خپل منځي باور ټینګار وکړ او ویل افغانستان اوس د دې ښه فرصت رامنځته کړی چې د هیواد د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د چین بهرنیو چارو وزیر وایي د سیمې هیوادونه باید یو بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. وانګي دغه څرګندونې په تبت کې د ترانس همالیا فورم غونډې ته داسې مهال وکړي چې له هند سره د هیواد اړیکې د همالیا د ختیځې برخې پر سر کړکېچنې دي. د غونډه د نیانګ شي په خار کې چې د هند له اروناچل پرادیش ایالت 180 کیلومتر لري دی او پیکینګ هغه د تبت برخه بولی جوړه شوې و. د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې موږ باید متقابل احترام او باور ته غاړه کېږدو، په ګډه سیمه ییز یووالی وساتو او د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړو. د چین او هند ترمنځ اړیکې په 2000 کال کې له سرحدي شخړو وروسته چې شل هندي او څلور چینایي سرتیري پکې ووژل شول ترنګل شوې. روان کال د چین د هغې نقشې خپرولو هم هند په غوسه کړ چې پکې د همالیا په ختیځه برخه کې د هند اروناچل پرادیش ایالت د تبت جنوبي برخه بولي. هغه جلا غوښتونکي سیمه چې د چین تر کنټرول لاندې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د ترانس سومالیا په دې دوه ورځنی فورم کې چې پرون پنځه به پای ته ورسېد، افغانستان، پاکستان، نیپال او منګولیا په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو ګډون کړی و. د هند استازي لکه د دې فورم د مخکنیو د 2013 او 2019 کلونو د غونډو په څیر په دې غونډه کې هم ګډون نه وکړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترانس سومالیا د فورم یو ګډونوالو هغه د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دې سیمې شریکې ګټې په اقتصادي ثبات، اوږدمهاله همکاري او خپل منځي باور کې نغښتي دي او زیاته کړه چې ترانس سومالیا سیمه د نفوس او طبیعي منابعو له پلوه یوه بډایه سیمه ده او د ګډې همکارۍ په نتیجه کې کیدلی شي چې سیمه له خپلو طبیعي سرچینو او منابعو پوره استفاده وکړي. د ښاغلي متقی په خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفادې اوس د دې وخت را رسیدلی چې دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نوموړی چین د افغانستان ښه ګاونډی یاد کړ او له دې هیواد سره سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ته د پراختیا ورکولو په ترڅ کې د واخان دهلیز یا کوریډور د جوړولو یادونه وکړه او ویویل موږ ته مهمه ده چې له چین سره د تجارت او ترانزیت د لا ښه والي لپاره افغانستان او چین سره وصل شي.
د افغانستان حکومت لیواله دی چې د چین په توافق او همکاري پر واخان کوریډور باندې کار وشي او د هیمالیا د غرونو لړۍ زموږ او د چین ترمنځ د جلاوالي نښه نه بلکې د اتصال مثال شي او افغانستان او چین مخامخ له یو بل سره ونښلي. دا به نه یوازې د دوه اړخیز تجارت لپاره لنډه او ارزانه لاره رامنځته کړي بلکې د افغانستان له لارې په ګټه اخیستو چین له ایران سره او همداسې منځني ختیځ سره پلنډ او ارزانه لار وصل کېدای شي.
خاغلی متقی همدارنګ وویل چې حکومت د چین دی ولسمشر دی یو کمربند یوې لارې د نوښت او همدارنګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور ملاتړ کړی او چمتووالی ښودلی چې افغانستان د دې کوریډور یوه برخه شي. د ترانسومالیا د فورم د سګنې غونډې کوربه هغه سیمه ده چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د بشري حقوقو ډلو او یو شمېر لویدیځو هیوادونو تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په 13 اگست میاشت کې په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات په یو شمېر چینایي چارواکو دی ویزی بندیزونه په دې خاطر لګوي چې په هغو هڅو کې لاس لري چې د شپې دولتي ښوونځیو ته په زوره تبتی ماشومان جذبوي او په دې توګه غواړي د تبت دودونه له منځه یوسي. خو پیکنګ دغه اداوې په کلکه رد کړې دي. چین د تبت په څنګ لوري شنجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي هم له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
د برخه ته مو بیا هم ښه راغلاست ویم. لمړی به له فریدی سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ رسپانې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري اخراج په اړه د دې هیواد د موقت حکومت پریکړه ته اشاره لیکي. په پاکستان کې افغان کډوال چې په تیر حکومت کې څارنوال وای په تیر څو میاشتو کې څلور ځلې د اوسېدو ځای بدل کړی څو ونیول شي. دا واشنگتن پوسټ په ټکو د افغان د هغه طالبانو څخه چې د دوی وسلوالي د زندانونو د میلو تر شا چولی نه تختی بلکې د پاکستان له پولیسو تختی چې دوه کال وړاندې ورته پناه وروړې و. واشنگتن پوسټ وړاندې وایي د دې افغان ویزه پای ته رسیدلې او د دې ته سخت اندېښمن دی چې د خپل میرمنې او پنځو ماشومانو سره زندان یا کابل ته ونستول شي. د پاکستان حکومت د سشنبه پورز د اکتوبر په دریمه په دې هیواد کې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اسناد نه لري یو میاشت مهلت ورکړه چې له پاکستان ووزي کنه په زور به وویستل شي. پاکستان ادا کړی د چپدې هیواد کې د څلور وشتو بریدونو څخه څوار لسوکي افغانان لاس لري. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد بیا په خپل یک شبکې د غیت آرت کړی ده. د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په خبره ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د نومبر تر نومړی نیټې پاکستان پریږدي کنه دوی به یې په زور وباسي. د هغه په خبره د مهال په پاکستان کې څه باندې یو میلیون اولکه غیر قانونی افغان کډوال میشتي. د پاکستان حکومت دی پریکړه ته د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو د بشر حقوقو د مدافع سازمانونو خبرګون خولای دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي د اسلام آباد د پریکړه تر ډیره په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ څخه نهیلی توپ او د میلیونونو افغانانو د قربتوب له اقتصادي بوج سره د اسلام آباد له زیاتیدونکې ناخوښۍ سره تړاو لري. له برېټانیا خبریدونکو انډیپندنت رسپانې هم د افغان کډوالو وضعیت ته پام اړولی او لیکي یو افغان قهرمان پیلوټ چې د دې رسپانې تر 15 میاشتنی کمپاین وروسته په برېټانیا کې د کډوال په توګه ومنل شو اوس هم په هوټلونو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا ورسپانی پټوکو د افغان پیلوټ چې له طالبانو په تیښته بریالی شوی او برېټانیې ته په یوې کوچنۍ کښتۍ کې ځان رسولی و که چیرې ځان ته کور پیدا نه کړي نو له هوټله به ایستل کیږي او بې کوره به پاتې شي. دغه افغان پیلوټ انډیپندنت ته ویلي ډېر هڅه یې وکړه چې یو ګډ کور یا اپارتمان پیدا کړي خو دا ډېر ستونزمن کار دی او که چیرې وضعیت همداسې مخ ته لاړ شي نو په سړکونه به پاتې شي. د جولای په میاشت کې د انډیپندنت شمیرې ښیي چې څه باندې 10,000 کسان چې څه باندې 2,000 ښځې او نجونې پکې شامل دي اوس مهال له برېټانیې بهر په دې تمه دي چې په برېټانیا کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
کندهار کې د څلورو تاریخي عبدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي دغه څلور تاریخي عبدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي چې د 30 میلیون افغانۍ په لګښت به جوړ شي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي عبدو د ترمیم چارې پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي عبداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه عبداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 30 میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
په هم کې دروشه د څلورو عبیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبده ده، د احمد شاه بابا ګمبده ده او د احمد شاه بابا کور دی او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی 30 میلیون افغانۍ دي. په 30 میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي موسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپلې بودیجې نه دي.
په په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د ښار د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفی او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استملاک کړي.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابولی زموږ سیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادی څخه دا خو ټول معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب د شارسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي زموږ شار هم ښکلا ورکول سي هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په این وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودې چې موږ دغه تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي ابدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر ښه رول ولوبوي بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن سیدونکو ما ډیر شاو پر ځای کار دی. تاریخي ابدات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دي. کله چې ځینی سیاحت کوونکي غواړي چې د وطن څخه یا د هیواد څخه وویني نو د لمرنۍ هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي رادیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري د احمد شاه بابا کور د اسونو تبیلا او نوري ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماړی چل جنو منډیګاک مینا برج د سپیروان غونډي میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدوته د پاملرنې غوښتنه کوي.
تاسو له پیغامونو
سلام تاسو ته سلام رادیو آزادۍ ته زه یو متقاعد افسر یم. ما د کرزی او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غنی ځان او مخکې تقاعد شوایم. در کل هم تقاعد خصوص خود تقاعد بندی د دوه کال کې تقاعد بندی مکاتب بندی پانتونون بندی نور دولت خود خلکو خدمت کی وی دولت هغه د خلک یارم وی آسوده وی کار ولی رجوان لری پانتون د خلکو لرسی مکتب تا وی.
سلام علیکم در زاده رادیو کور کون که آزدون کتر بازل سلام د موږ داسې یو دولت ته امارت ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ ورځ د معشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی سره نه شو او پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي د هغه وعدې عملي کړې نه دي ځکه چې دی اپا عمومي اعلان کړه عمومي اپا اعلان شوه د خدای سه وعده وشوه د خدای سه وعده ده دغه عمومي اپا د خدای سه وعده ده خو دا د خدای سه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لاړ دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کوي نو چې د خدای سه د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري نو بنده خو کومه خبره نه ده غوسه خولم اړولی شي ژبه اړولی شي په رخوا باندې نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغه سې حالت د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که خونګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دي دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي په اوبو لاهو کېږي کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي ماشونه د دی دي افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته 40000 څلورویشت نرکی وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکی وي دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو دغه د الله د قضاوت وکړو موږ یې نشو کولی نور م په خلاص سپارم مخې ته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټه څلوریزه او شپږیزه له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیره د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیون پاڼه مهیروي.
وخت شپږ نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونو ته د هند بهرنیو چارو وزارت وی په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان د